السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. په دې خپرونې کې ترشنه آسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي. د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو له بندیز وروسته افغان بزګرانو د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالره زیان ګاللی دی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNODC نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي، کله چې د 2021 د کال په اګست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، افغانستان د نړۍ په سطحه د تریاکو عمده تولیدونکی هیواد و. د دې ادارې په وینا، طالبان ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د مخدره موادو د کښت او تولید صنعت ختموي، او د 2022 د کال په اپریل میاشت کې رسمن د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه. د راپور له مخې دا سلګونو زره کروندګرو او ورځنیو کارګرو ته چې د خپلې بقا لپاره د کوکنارو د پروسس پر چارو متکي وو یوه لویه ضربه وه. د ملګرو ملتونو دغه راپور وایي چې د بندیز تر اعلان وروسته د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 د کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 2013 څخه تر 2019 د کال پورې طالبانو د مخدره موادو له درکه 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي وو. د طالبانو حکومت یو هیئت تهران ته لرسېدو وروسته تیر مازدیګر د ایران او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د ایرنا خبری اژانس له راپور سره سم د سوداګرۍ، ترانزیت، انتقالاتو، ګمرک او چاپریال په برخو کې د ګډو کاري ډلو ایجاد په دې غونډه کې د بحث عمده ټکی وو. د طالبانو ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پرون شنبه تهران ته لاړ. طالبانو ویلي چې دغه سفر د ایران په رسمي بلنه سوی دی. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری استازو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره د راستنیدونکو پر ستونزو خبرې وکړې. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په دې کتنه کې راستنیدونکو ته د دایمي سرپناه پر جوړولو او د کاري فرصتونو پر برابرولو خبرې وسوي. د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستاني چارواکو په وینا پاکستان کې 1 میلیون اولکه بې اسناده افغانان ډیره دي چې باید ووځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 3.5 لک زیات افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي، خو دا شمېر هر ګړی په بدلېدو دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې تړانګه کې د کډوالو پر یوه کمپ حمله کړې او لږ تر لږه 3 کسان وژلي او 24 نور ټپیان کړي دي. دا حمله داسې وخت کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزه د حماس ډلې واکمنان ختم شوي نه وي، د دوی عملیات به دوام کوي. دا ټینګار داسې وخت کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه راپارولې ده، او له واشنګټن څخه نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او مځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل سوي، او دا شمیر شي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي. د جرمني چارواکي وایي د هامبورګ ښار هوایي ډګر نن هم تړلی دی چې هلته د یرغمل نیونې له کبله راغلی وضعیت مهار سي. د شنبې پر ماښام دغه هوایي ډګر د الوتکو د الوتو او کښېناستو پر مخ وروسته له هغې وتړل سو چې هلته یوه 15 کلن سړي له موانیو تر اوښتو وروسته له خپلې 4 کلنې لور سره تر یوې الوتکې لاندې خپل موټر ودراوه. د پولیسو یو ویاند ویلي د دې عملیات لا هم دوام لري او له هغې کس سره مذاکرې روانې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د ماشومې مور ورته ویلي چې د ماشوم پلار له هغې سره د پیښې پر مهال په تماس کې وو. پولیسو خپل مخکني بیانونه نه دي تایید کړي چې پکې ویلي وو ګواکې له هغه سړي سره یوه وسله وه او ډزې کړې وې. د هامبورګ هوایي ډګر کاملا تخلیه شوی. د هوایي ډګر یو ویاند ویلي چې د دې پیښې له کبله 28 الوتنې اغېزمنې شوې دي. او د نیپال د شمال ویدیس په یو غرنۍ سیمه کې زرګونو کلیوالو تیره شپه هم چې هوا ډیره سړه وه په پرانیستې فضا کې تیره کړه. د وروسته له هغې چې یوې زلزلې لږ تر لږه 125 کسان مړه کړل او ګڼ کورونه یا تخریب یا هم ویجاړ کړل. د جمعې د ناوخته زلزلې له کبله زیاتو کورونو ته په ججارکوټ ولسوالۍ کې زیان اوښتی دی. حتی ځینې کانکریټي کورونه هم په شارګوټو کې زیانمن شوي دي. محلي رسنۍ وایي چې زیات کسان د کورونو نړېدو په پیښه کې مړه شول. دغه کورونه د ډبرو او چهارتراشونو جوړ و چې د زلزلې شدت ونړول.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادي رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم. نن په د خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شوی او استل کیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. له پاکستان څخه یو شمېر استل شوی افغان کډوال وای چې هلته دوکانونه او راز راز کاروبارونه لرل، خو د پاکستان حکومت موقع ورنکړه چې خپل شتمنۍ راټول کړي. یو شمیر نور وایي چې زده کړې په نیمه کې پاتې شوې دي. د څو تنو خبرې واورې.
ما خپله دلته د طب پوهنځی شروع کړی و او ډېر په خوارۍ او ډېر په سختۍ مې یو ځای ته رسولی و. غریبي وه، سختې تنګې او لږې هم تېرې کړې وې په ځان باندې. اوس چې افغانستان ته راغلو د یو نامعلوم برخلیک سره مخ یو.
زما تقریبا پنځم سیمیستر و. پنځم سیمیستر نه زما دغسې تعلیم نیمګړی پاتې شو او حتی زما تر زامن دی هلته چې هغې تقریبا یو تر زوی مې چې و هغه ففت سیمیستر پیپر یې روان وي، اگزام یې روان و، هغې هم دا نن کړې وکړلې او هغې هم را روان شو.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه 1,900,000 بهرنیو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وخت ورکوي چې له پاکستان ووسي کني وبنیول شي او په زوره به وایستل شي. عملا د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو نیونې تر ټاکل شوې مهلت وړاندې پیل کړې وې. ډېر افغان کډوال وایي باید دوی ته وخت ورکړی شوی وای چې خپل کاروبار راټول کړی وای او بیا خپل هیواد ته ستانه شوی وای. افغانستان ته یو شمېر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په لاره له دوی څخه پیسې اخیستې دي او ځورولې دي. طالب چارواکو د پاکستان له لوري له افغان کډوالو سره زیش چلند او د هغوی د شتمنیو مصادره غندلې ده. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد خبرداری ورکړی چې پاکستان د خپلې پرېکړې پایلې وسنجوی. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې دل کیږي چې په پېښور او راو یو شمېر نورو شهرونو کې افغانان د خپل کورونو وسایل لیلاموي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظي، همدارس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د مشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبي. څو نور میلمانه به هم د خبرونې په ترڅ کې له پاکستان څخه ولرو. له دوی څخه به وپوښتو چې هلته وضعیت څنګه دی. همدا اوس له پاکستان څخه احمد شاکر احمدزی د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دی. احمدزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپل وضعیت په اړه ووایست، په څه وضعیت کې تاسې یاست او آیا تاسې اسناد لري د پاکستان د اوسېدو او که نه؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته او په پاکستان او نورو ملکونو کې وطن شوي افغانانو ته. فرض د اسناد لرم، خو وضعیت داسې دی چې نن سبا د افغانانو ډېر زیات روحیه او د افغانانو دلته اوسېدل نظره مشکلات پکې پیدا شوي. څوک چې اسناد لري او څوک چې اسناد نه لري، دواړو پرته مشکلات شته. او هغه مشکلات د دې چې زیاتره خو به سرنوشت له پروت دي هغه خلک دي چې کله کابل سقوط سو هغه دو مجبور سو بنا له مجبورتونه چې د لودل ملک پرې خود او د قاچاق نړیواله غونډه پاکستان ته راغله بعض خلک دي چې هغه دو اسناد درلودل په ویزو راغلل خو دلته نن سبا زما سره خپل دوه ځلې داسې شوي دي چې ویزه را سره وه او پولیسو زه تانې ته وویل بالا لږ تحقیقاتونه یا پوښتنه بېرته بیا زه خوسي کړی یم خو زموږ په روحیې باندې او بالخصوص زموږ د ماشومانو په روحیې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري البته هغه ورځې دوه ورځې مخکې زموږ کور ته تلاشي راغله نو په تلاشي کې زما وړوکی زوی 15 کلن دی نو هغه داسې لاس وختې راپېدلې دې لپاره شپږ و پولیس یو ځل ستا دروازې شاته راشي نو نارملی د ماشومانو په روحي باندې زیات تاثیر کوي.
احمد صاحب یو بل پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، نور هغه خلک چې ستاسو په شان اسناد نه لري او بی اسناد ګڼل کیږي یا ویزې درلودې ویزې تمام شوي دي، هغوی په څه وضعیت کې دي؟ لا هم هلته پاتې دي او کټوله وتلي دي؟
یا دلته ټول پاتې دي، زیاتره پاتې دي. دې لپاره زه دغه سوره مخې ته دغه دور مخې فیصل کوم ته وایم دلته پرون او ابل پرون تلاشي تللی وه، بیا هلته زما یو ملګري دي چې هغې دو اسناد نه لري نو هغې دو مجبوره سو هغه مسکینان یو تللي دي د یو چا چې ویزه درلودل د هغې کور کې پټ شوي او بل چې و پارکونو ته تللي وو دې ویل خوښه نه دي دې لپاره بیا هغې بشه افشا کېږي او بل عموم چې اسناد نه لري ویزې جریمه شوي دي د هر یو جریمه $300 ده د یو کال داسې خلک هم څه دوه کاله جریمه شوي چې $300 کېږي یو انسان چې خپله دلته په محتاجۍ او احتیاجۍ باندې د نورو چې ورسره کومک کوي ژوند کوي نو هغې ته د $500 یا $800 ډېر زیات دي. زما خپله زه چې ما جریمه شوه ما $600 تعلیم کړل ځان ته ویزه واخیستله نو دغه څه خلک زیات دي چې هغې دو ویزې جریمه شوي دي او جریمه دومره زیاته ده چې هغه نسي کولی دیدو ورکړي او دې لپاره د مسکینان په هماغه یو ټریکینګ آی ډي کې دیدو لري هماغه یو ټریکینګ آی ډي باندې دلته کله کله پولیسو سره مراعات کوي ورته څه نه وایي خو زیاتره وخت هماغه څه خلک لکه چې کوم سوسایټي کې خارګوټي کې چې زه اوسېږم دلته دوه درې کسه بوغلي دي چې هغې دو ټریکینګ آی ډي درلودله او هغه دي ځان سره وړي دي او زه تر څومره چې خبر شوم یو کس پرون بل ورځ ډیپورت شوی ده افغانستان ته.
ډیره مننه، سلامت اوسې احمد زی صاحب. زموږ بل میلمه له پاکستان څخه میرویس زازای دی. مخکې تر دې چې نورو میلمنو ته ورشو، ښاغلی حافظي هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، خو لومړی له زازی صاحب څخه پوښتنه کوم. زازی صاحب، تاسو اسناد لرئ او که بې اسناده یاست؟
درنو اوریدونکو ته سلامونه او د باسکټونوال تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده که اوسئ
سلامت اوسئ.
زه له نیکه مرغه اسناد لرم. بله، هو.
او په دې موده کې چې هلته اوسئ پولیسو خو نیولی یا درنه تحقیقات کړي وي خو به نه وي؟
سروان صاحب، اصلا له کومه ورځې چې دغه بریک ډاون پیل شوی دی او دغه ځورونې اوج اخیستی، د پاملرنې او د دې لپاره چې له دې ځورون نه په امان کې اوسو تر ډېره پورې نه یو ګرځېدلي او هڅه کوو چې له دې
لیکن د ځینو خلکو کورونو ته پولیس ورغلي دي، چاپی په کورونه چولی دي، ستاسو کور ته نه دي درغلي؟
په دې اړه موږ له ډېرو سره غږېدل هم یو، له دې بېخو خبر یو. زه لنی کمر باید وایم چې چاپی نه دی اچول شوی، ولې ډیر نور ګڼ شمېر افغانان زورول شوی دي، زوریږي، د اسنادو پښتون سره هم دوی زورول کیږي او یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس خلاص شوی ده، شاوخوا 40 کسه دوی بیولي وو، دی سره دی چې ویزی پاسپورت هر څه قانوني اسناد ورسره وو، تانی ته وړل شوی دي په اصطلاح د دوی حوزې ته، او له هغې وروسته بیا یو داسې ځای ته وړل شوي دي، د کم تور ته ځای وو چې دوی نه پېدل چیرته دي.
ور بشو شاغل آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی. افیزی صاحب، په یو وار ته داسې یوه هېواد ته د 1.5 میلیون یا 1.2 میلیون کسانو استول چې هغه هېواد په خپله له ګډو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، فقر او بېوزلي په اوج کې وي، له بلې خوا طبیعي پیښې وي، او د دې تر څنګ په داسې وخت کې چې ژمی پر رارسېدو دی، څه فکر کوي د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ د یوه بشري بحران خطر څومره شته؟
سلامونه اونې کې هیلي تاسو ته درنو میلمنو، همدارنګه د آزادي رادیو محترمو اوریدونکو ته. دا د ژمي په درشل کې د لوږې تر څنګ دا سون مواد ته ضرورت شته. دا خلک نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، نه کور لري، نه اساس البیت یا د کور شیان لري. مخکې هم افغانستان په بحراني حالت کې قرار درلودل او بین المللی مرستې هم کمی شوې وې. اوس مهال خو وضعیت ډېر ترینګل دی او ګاونډیتوب هم دا نه ایجادوي، انسانیت او سړیتوب هم دا نه ایجادوي. نو په هر صورت په زوره دا بېوزل خلک دا داسې مهاجر اوس باسل کېږي چې مثلا 30 کاله، 20 کاله، 50 کاله هلته کار کړی دی، حتی درلودلې کارخانې درلودلې، small and medium size enterprise یا SME درلودل، کوچنی او متوسط بزنسونه درلودل، اسناد درلودل، حتی ځینې دلته ودونه کړي او ځینې ماشومان ښوونځي ته پوهنتونونو ته ته، او د فرهنګ د پاکستان سره دوی مدغم شوي ول او اکثرا اردو ژبه باندې خبرې کولې. دوی د فکري ژبه هم هغه اردو ژبه ده، نو پښتو ده او نه دری ده. نو دوی لپاره یو سخت ناورین په مخ کې دی، نه یوازې د فقر په دلیل او وزګاری په دلیل. په افغانستان کې اوس مهال هم 80% خلک وزګار دي، کار نه لري، مشکلات ډېر زیات دي. که دوی هم ورته ورشي او دا وس حکومت هم نه لري، ځکه چې دا حکومت د افغانستان په خپله یو منځوي حکومت دی، دنیا سره په بشپړه توګه مناسبات نه لري او په داخلي منابعو متکي حکومت دی. نو مخکې هم
یو بل تشویش داده مبشر افیزی صاحب، هغه داده چې اوس دا اکثر نړیوالې ټولنې لکه د خوړو نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو نورې ادارې پر لفظ له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د وژو شمیر 28 میلیونو ته ورسید، 30 میلیونو ته ورسید. که تاسې فوري مرسته ونه کوئ، موږ مجبور یو چې دغه خلکو سره چې مرستې کوو د هغو شمیر کم کو، او ډېر یې کم کړی هم دی، ځکه چې نړیوال مالي مرستې نه کوي له دوی سره. نو که دا کسان هم راشي افغانستان ته، د هغه فشار چې مخکې و هغه به څو چنده زیات نه شي؟
اوس مهال تاسو ته عرض وکړم چې په تورخم کې، په کمکی خیبر کې نه بین المللي مؤسسات مرسته کوي، نه حکومت دا وس لري چې وکړي. یوازې دا غریب متوسط الحال سوداګران دي، افغانستان د ننګرهار د خونی د تجارت او پانګونې خونی مسؤلین او د مرکزي اتاق خلک دوی یو څو پیسې ټول کړي دي. او زموږ همکار دي پروم دي ډاکټر مخلص احمد خان، دا مخلص احمد مالته موظف دي چې د خلکو ته اوبه ورسوي، ډوډۍ ورسوي، او د خپل د کم وسره دوی وتوانید چې د خلک د مرګ څخه وژغوري. اما دا خو کافي نه دی، تر کومه پورې دوی ځکه چې دا د کار رونق هم اوس نشته لکه پخوا. څوک چې کارخانه لري هم په بشپړه توګه کار نشي کولای، او څوک چې هټۍ لري هم د دوی بزنس هغه شی نه دی لکه چې پخوا و. سره له دې د انسانیت له مخې او د انساني عاطفې له مخې دا وطنداری او دا مسائل پر بنسټ دوی ډېر په چټکتیا سره دا کار وکړو. زه ډېر ځینې مندوی یم، ما پیغام کوم دوی ته خپل احترام وړاندې کړل او دوی ته خیر دی که ما دا کافي نه دی.
بله بله،
او حکومت هم باید خپل دې وس سره برابر مرستې وکړي، او په کسان د دې مالی او اداري مرستې لاسته راغی. ما تشلاس څه خو نه لري هغوی په وخت.
بل سب ډېر مننه حافظ صاحب. زموږ به میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دی. منصور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، لطفا مایک مو روشنه کړئ چې ستاسو ږغ هم زموږ اورېدونکي واورېدلی شي. متاسفانه موږ په دې خپرونه کې د طالبانو کوم استازی نه لرو، هغوی حاضري شي نه چې په داسې بحثونو کې ګډون وکوي. اما ستاسو معلومات، تاسو په افغانستان کې اوسئ، څه دي طالبان څه تدابیر لري د دغو خلکو لپاره چې شمېر یې لکونو ته رسیږي او افغانستان ته راغلي دي، د دوی لپاره د سرپناه او ډوډۍ او نورو امکاناتو لپاره څه تدابیر لري؟ تخنیکي همکار مې وایي چې منصور صاحب ستاسو مایک قطع ده، بالکل له انټرنیټ ملکه چې کمزورې ده، بیخي له سټوډیو سره اوس نور وصل نه یست. خیر، یو بل اوریدونکی بلرو وصل شو بیرته منصور صاحب. نو منصور صاحب، مهرباني که زما خبرې مو اوریدلې وي، ستاسو تبصره څه ده؟
مهرباني که
پوښتنه تکرار کړئ. زما پوښتنه دا وه چې د طالبانو حکومت د دغو افغانانو لپاره چې شمېر یې لکونو ته رسیږي، اوس لکونو ته رسېدلی دی او ټاکل شوی دی چې لکونه نور هم راشي، لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې 1,500,000 افغانان له خپلې خاورې باسي، دا که ټوله راځي نو په افغانستان کې اکثریت نه کور لري، نه ځمکه لري، نه ځای لري، دا به د دوی لپاره د طالبانو حکومت څه تدابیر لري؟ څنګه به دوی ځای په ځای کوي او څنګه به دوی ته سرپناه او ډوډۍ او نور امکانات برابروي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو درنو میلمنو، همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ تاسو وینو چې په افغانستان د اوسنیو شرایطو کې سخت اقتصادي او نور ټولنیز مسائل او ستونزې حاکم دي. خلک له مشکلات مخ دي. موږ وینو چې د خلکو کاروبار په کور دننه هم چندان ښه نه دی. د دې سره چې دغه د پاسه 1,000,000 افغانان یا تر 1.5 میلیون افغانان هغه چې ویل کېږي اسناد نه لري، دوی راځي. د دې پسې دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې پخوا یې زیړ یا اوسني آبي کارتونه ورکړل شوي د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د پاکستان د حکومت لخوا، د هغې هم د اکثرو یې وخت پوره دی، تاریخي تیر شوی، او د ځینو نورو هم د ډسمبر په میاشت کې وخت پوره کیږي. ممکن دغه عملیه په هغوی باندې هم تکرار شي. هغه خلک چې ویل کېږي په پاسپورټ هلته ژوند کوي، د هغوی د او ویزې اخیستي، د هغوی ویزې هم ممکن ختم شي او دوی د خپل پریکړه ورباندې عملي کړي او افغانستان ته راوشړي. موږ فکر کوو چې کچیرې دغسې لوی او ستر هجوم راځي او دلته په خپل هم وضعیت دغسې وي چې د کار او زیار امکانات نه وي، نه په دولتي ادارو کې، نه هم مؤسساتو کې چې په خوا کې امکانات افغانستان ته راتله، هغه نه راځي. دا نن چې موږ او تاسو خبرې کوو، د ملګرو ملتونو ادارو یا سیګار ویلي چې تر 9 میلیون ډیر افغانان له اقتصادي فقر
بله
غریوان دی او د پاره د سوانتو. موږ فکر کوو چې دا به یو لوی او ستر پیټه وي چې حکومت هغه د پاره د امکاناتو لچمتو.
یو سوال دا دی چې منصور صاحب، دا خلک په داسې وخت کې راځي چې د ژمی پر رسیدو دی، هوا په ډېرو ولایتونو کې سړه شوې ده، که څه هم دوی په داسې ولایتونو کې ځای په ځای شوي دي فعلا، لکه ننګرهار چې تود دی، اما د ژمي په سړه هوا کې فکر کوي چې دوی هلته گزاره کولی شي په داسې حال کې چې هیڅ ډول وسایل ونه لري؟
نه ګرانه ده، ننګرهار هم داسې نه ده چې په ژمي کې هم تود وي. ننګرهار په اوړي کې ګرم وي، مګر د ګرمۍ دپاره وسایلو ته اړتیا لري، پاکي ته اړتیا لري، یا سړې هوا ته اړتیا لري، یا یخو اوبو ته اړتیا لري. دغسې د ننګرهار ژمی هم که وسایل نه وي، که برق نه وي، که بخارۍ نه وي، که د ګرمولو وسایل او توکي نه وي، که خونې او کوټې او د اوسېدا ځای نه وي، نو
په خیمو کې
په ننګرهار کې هم
ژمی کې ژوند ګران دی. بله، منصور صاحب، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. ډېر مننه. په داسې حال کې چې تاسې وایئ چې دا ګران نه ده چې دا خلک دې په دې ژمي کې په داسې خلاصه فضا کې ژوند وکړی شي، او افغانستان هم ډېر زیات مشکلات لري چې له دې ټولو نه پاکستان هم خبر دی، ستاسې په نظر پاکستان کوم مجبوریت احساس کړ چې باید دا افغانان په دومره لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي؟
هغه څه چې موږ اورېدلي یا تبصرې پرې کېږي، پاکستان موږ او تاسې وینو چې د تیر تاریخ په بهیر کې دغه 50 کاله د افغان مهاجرینو له نوم نه د هغوی له امکاناتو، د هغوی له پانګو او د هغوی له مټ او بازو د پاکستان د ترقی او پرمختګ په برخه کې پراخه زیرکانه او یا په حکمت او یا هم په چلاو فریب کار واخیستو. موږ او تاسې ولیدل چې د همدې افغانانو لپاره د راغلو مرستو په مټ دوی په اتومي طاقت بدل شو، د پاکستان ښارونه پراخ شو، لا آباد شو، او هغه د مولانا بجلیګر خبره چې د دغه مهاجرینو برکت و چې هغه خلک چې په شپږانو به نوکرانو هغوی اوس د میلیونونو،
یعنی تاسې وایئ چې دغه ګټې نورې نشته نو لځکه باسې دا ګټې خو تازه نه دي
دغه ګټې چې کله بندې شوي د هغه وختونه دوی د مهاجرانو په زورونه پیل کړي. موږ او تاسې وینو چې کله د لارې بندې کړي، د تک په وخت کې د مهاجر افغانانو نه پیسې اخیستل، د بیرته راتګ په وخت کې پیسې اخیستل، هغه ویزا چې د دغه درې ګاونډي هیوادونو افغانستان بلکې څلور او هندستان، افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ بیخي مفت و، هغه سلګونو او زرګونو ډالرو ته ورسیده، تر زرو یو نیم زر ډالرو پورې خلکو ویزې اخیستې. او د دې ترڅنګ هغه افغانان به چې ونیول شو، دا اوس د افراسیاب خټک په حواله نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي، ته به ویلي کنه، مګر حقیقت دی چې ویلی دی چې د پاکستان پوځیانو حتی د افغانانو د لاس نه د لاس ساتونه هم خلاص کړي، په کورونو چاپی د هغوی اموال وړل، د هغوی د هغوی سره نو دغه مسایل دي چې دوی اوس په دغې چلونو فریبونو پیسې.
سلامت اوسه کور ودان منصور صاحب. اوس تو پاکستان ته پاکستان وصلت خان وصلت ضیا خان د ټلیفون لارې را سره دی. ضیا خان صاحب تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم چې لټل استودیو سره وصل یاست. بله وصل یاست، مهرباني وکړئ ستاسو په نظر هلته خلک څه وایي په پاکستان کې چې ولې پاکستان دې ته اړ شو چې افغانان له خپلې خاورې وباسي، دوی دلایل څه ګڼي؟
بله السلام علیکم، زه پښتنه زما وا.
بله ستاسو خیر حبیبی صاحب، یا ستاسو فکر کوم خیر ضیا صاحب ځوابونه وایي. حبیبی صاحب تاسو ته درځم، له تاسو نه بله پښتنه ده، تاسو له سټوډیو سره وسوسل یاست له نیکه مرغه. پښتنه مې دا ده چې ستاسو په نظر ولې پاکستان پریکړه وکړه چې افغانان نور باید ویستل شي له دوی خبرې؟
علتونه خو ډیر دي، خو په دا وروستیو کې ځینې شواهد دوی پیدا کړي چې د وروستیو کوم بریدونه چې سوي دي کې د افغان مهاجرینو لاس ده، ګرچه په دې کې مهاجرین هیڅ نه و لاس لري، بلکې کېدای شي چې ځینې کړي پکې چې د دې خوا ټي ټي پی له دغه نورو د افغانستان اوسنی حکومت سره یو څه خواخوږي لري، یو وخت هغوی ته دوی ځای ورکړی و، اوس هغوی دوی ته ځای ورکړی اوسیږي، د هغوی له وجې ځینې حرکات اوسیږي، یعنی ځینې همکاري اوسیږي. ولې دا په دې معنی نه ده چې عام مهاجرین د دې قرباني کیږي، کله چې د دوی اړیکې له افغان حکومت سره کله هم خرابې شوي دي، دوی نو قصور د عامو مهاجرین نه ویستلی، او وخت نا وخت مهاجرین شکنجه کوي او خپل قهر و غوسه له دوی نه باسي. نه باید داسې وسی ولی دوی همیش په طول د دوه کالو کې
کله داسې نه وشوي ابي بي سبيس کلم داسې په دې شکل سره پاکستان افغان کډوال نه دي سلی په فضلونه ویل چې وخت ورکو نور دی وزي دا خبرې کړې دي لیکن په دې شکل سره چې په یو میاش کې دننه تاسې په لکونو افغانان وزي دا کار نه وشوي اما لدی داسې معلومیږي چې د ټي ټي پی موضوع دوی ته ډېره جدي ده او د دې نامنی ډېره زیاته کړې ده څنګه
ما په خو هم ویلې چې ځینې شواهد دوی پیدا کړی دي چې افغان بریدګر په د ځینو هغه کې لاس درلود او دوی شواهد لري او ځینې مجالسو کې دوی علني ویلي دي چې فلاني
نو آیا د افغان مهاجرو ایستل به له دوی سره مرسته وکړي چې امنیتي ښه شي د ټي ټي پی د حملو مخه ونیول شي
اول دا خو مرسته نه کی او انشاءالله چې نور بم ضرر ورته وکړي او د دې ورځې په امید چې دغه ورځ چې په مونږ راوستلې په دوی مرسي ځکه د پاکستان زوال را رسېدلی ده او دوی یو بهانه لټوي او خپل ملت ته د انتخاباتو لپاره یو څه لاسته راوړنه غواړي جوړه کړي خو دا په تاریخ به بیا دا ثبوت کړي چې دا نه یوازې په ګټه اوسېږي دا به د دوی په ضرر اوسېږي او د افغانانو نفرت به د دوی په مقابل کې زیات شي او هغه څه چې نه کول پخوا هغه به کوي.
ډېره مننه حبیبي صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو شتمنیو په مصادره په هلته د افغان کډوالو د ستونزو له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په یوار ایستلو او په افغانستان کې د هغوی په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د بشرتابه پلاوي غړی سرخ شافیزی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور او همداراس د افغانستان د ماسترانو د ټولنې اجرایی رئیس او په پاکستان کې د ډیر افغان خبريالانو د بشرتابه ډلې غړی نجیب الله حبیبی وربشو حافظی صاحب ته حافظی صاحب په اوس چې پاکستان دا پریکړه کړې ده او ظاهرا معلومیږي چې عملی کوي هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنیو چارواکو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي بلاخره یو حل لار خو باید ورته پیدا کړي داسې خو نه کېدی چې دا خلک په میدان څوک پریږدي او له لوږې او له بې سرپناهي مړه شي.
اوس مهال هم افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري یعنی د دې شیانو څخه دوی ډډه کوي د دوی د دسترخوان د پخوا په پرتله تیر غنی نه دی او خپل ورځ تیری او افغانان خو میلمه پال خلک دی بیا خپل ورونه او خپل سره په بد حالت کې ک یو ډوډۍ ولري نیمایي هغه ته ورکوي دا عاطفه او احساس شته خو د دې په لاس کم څه نشته دی دا په میشت افغانانو څوک چې مهاجر نه و انصار دی دوی سره هم څه نشته دی ما مخکې عرض وکړ چې دا زمونږ خصوصي سکتور خپل دی وسس خزيات مرستي کړی دی اوس مهال دا بهنه مرسته دی غوي دی
ولی زه طالبانو له دوی نه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي لیکن غوي به تر کله مرسته کوي اما زما سوال ده چې دایمي حل لاره
نه هو کوم مرسته و نه غواړي هم دا دفاع د خلکو سره شته دی زمونږ په وینه کې دا شته دی چې خپل گاوندی سره خپل ورور سره خپل وطندار سره دا مرسته جاری ساتو که حکومت وایي که نه وایي دا خلک دا کوي او دا خود جوش وو دا پس لا مرستې چې پیل کړل دا موضوع خو دوی ویل چې په دوهم د نومبر پیل کیږي اما دا تقریبا لس ورځې د مخه پیل شوی وو دا خلک لالهاند او سرګردان په تورخم کې په کمکوی خیبر کې په نور دا نږدې گاوند ولسوالیو کې سره د ګردي غوس کې دا ځایونه کې سره پراته دي دوی سره دا مرستې کیږي ولی دا کافي نه دی ځکه چې لکه شتاس وفرمایل دا خصوصي سکتور د افغانستان هم دونه وس نه لري چې دا 1.1 میلیون افغانان چې راځي پر لپسې ټوګه هغه وو دا ډیر بیرنه په یو میاشت دوه میاشت کې دوی لپاره کور برابر کې دوی لپاره خوړه برابر کې دوی لپاره ګرم لباس پیدا کې او سون مواد پیدا کې لکه چې منصور صاحب فرمایل دلته ننګرهار کې هم د سیمې شته غرنۍ سیمې چې ژمی تر بدخشان څخه هم یخ ده که دوی زی خپل هغه تاټوبی ته هلته خو بیا ټول خو د جلال آباد ښار خو نه دي، دا خلک اکثرا د خیوي دي، مثلا د نورستان دي، د هر ځای دي. نو په دې خاطر باندې دا یو هرخیز پروګرام ته ضرورت لري، د دوی ادغام په ټولنه کې. او بیا ما محکم ارز وکړ چې د دوی عادت او د هغوی خوی او خصلت د مخصوصا د ځوان نسل تقریبا د پاکستان محیط سره ورته حالات دي. هغوی هلته د انټیګریشن ترسره کړي دي، هغوی په اردو ژبه باندې پوهیږي، په انګلیش باندې پوهیږي، او د دوی پښتو او دري ژبه ډېر کم راځي. نو په دې خاطر دا هم دوی لپاره یو ستونزه ده، دوی څه ډول خلکو سره مناسبت چینکي، دا ځوانان دي او دوی خو بیا مایوسیت سره مخامخ کیږي، بیا ډیپریشن نیسي، بیا د دوی راتلونکي ژوندانه په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر باندې دا حکومت دا اوس متاسفانه نه لري، اما بیا هم وای وما علینا الا البلاغ، موږ باید ورته ووایو چې څه کول پکار دي. ځواله نظر دا یو هر الخیز باید یو پروګرام ورته جوړ شي، دا متخصص افغانان څوک چې په حکومت کې نشته دی، هم دوی هم دوی سره مرسته وکړي، تر څو چې دغه ناورین څخه ناورین خو راغلی دي، ناورین د اثراتو د کمښت لپاره باید ټول امکانات د افغانستان ورودانګي، او دا په نور مسایلو دا محدودیتونو باندې چلیپا کشکی، او نور نورمونو په خلکو باندې باید وزن نشي، تر څو دوی وکولی شي تر حد پورې خپل وطن سره مرسته وکړي.
حافظی صاحب ته بیا به وروسته ځاځي صاحب ته ورشو، احمدی صاحب ته به هم نوبت ورکو. حافظی صاحب، ستاسو په نظر افغانان څه کولی شي، یا فعلا دا اوس چې په افغانستان کې څوک واکمن دي، دوی څه کولی شي؟ آیا ملګرو ملتو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولی شي که نشي کولی؟ دا حق لري که نه لري چې په یو ورولي یو هیواد دومره مهاجر له خپلې خاورې باسي؟
ما مخکم ویلی دي ستاسو د تریبون له لارې او د نورو رسنیو له لارې چې د افغانستان لپاره یو سیاسي مشروع مقتدر آدرس پکار دي، تر څو چې موږ په بینلمللي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه په بشپړه توګه دفاع ونه شو کولای، دا ګاونډیان هم په موږ باندې نه رحمیږي، او په عین زمان کې زموږ مشکلات لا پسې زیاتیږي. اوسنی حکومت د افغانستان په دوه کاله او درې میاشتو کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او دا یوازې یو سیاسي مسله نه ده، دا ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي مسله ده. یعنی موږ ته ټول مرستې بندې دي، او څه مرستې چې بشري مرستې دي د افغانستان حکومت ته د افغانستان د خلکو په استازیتوب نه ورکول کیږي. دوی د بینالمللي سیستم د سویفت څخه بې برخه دي. هغه افغانان چې خپل پیسې غواړي چې خپل کورنیو ته، دوستانو ته افغانستان ته واستوي، په ډېر مشکلاتو سره محدودیت لري. یو نفر هغه ورځ ماته مراجعه کړی و چې زه 3000 یورو استوم، خپل کور مې رنګ شوی دی او کور ودانوم، بیرته یې ترمیموم، یې خپل مور ته استوم، مور مې زما کشر ورور سره هلته دی. دا سوی سیستم دی وستر یونین او منیګرام ورته ویل چې تر $1500 یورو څخه موږ زیات پیسې نشو انتقالولی افغانستان ته، دا منه دي. نو اوس خو په دې حالت کې ناورین خو راځي په موږ باندې.
لیکن زما سوال اصلا دام دی چې ولې نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه، د بشري حقوقو سازمانونه، کسان د بشري حقوقو سازمانونو صرف دومره غوښتنه وکړه له پاکستانه چې دا کار ونه کړي، دومره کسان په یوارې له خپلې خاورې اخراج نه کړي؟ لیکن دومره جدي غوښتنه له پاکستان څخه نه ده شوې چې دا به یو بشري ناورین رامنځته کړي. خبره د یو نیم میلیون انسانانو ده، د شپږو کسانو خبره نه ده، د ملګرو ملتو او د نورو نړیوالو مؤسسو خبرګون ډیر سوړ نه و.
زما عرض دغه دی چې کله چې تاسو یو معتبر مقتدر سیاسي ادرس ولري، دنیا هم درته تمکین کوي، دنیا هم ستا خاطر ساتي. کله چې داسې په ضعیف موقف کې قرار ولرو، هم ګاونډیان په موږ باندې اعتراض کوي، هم به ملي مؤسسات بینالمللي مؤسسات خپل هلې ځای وکړل. دا د بشري حقوقو سازمانونه ډېرې چیغې وهلې، ډېرې غوښتنې وکړلې پاکستان د حکومت څخه، اما د پاکستان حکومت هیڅ اعتنا ورته ونه کړل. او دا چې خلک وباسي، دا د دوی هیواد دی، اما دا چې اوس 15 کاله او چېرته تیر کړي دي، او هلته حتی پاتې شوي دي، د هغوی پیسې هلته پاتې شوي دي، د هغوی حسابات تصفیه نه دي، وخت ورته نه ورکول کېږي چې دا خپل کارخانې خرڅ کړي، خپل پیسې راولي. هغه خو دا تور هم نه دي، سپینه ده، دوی خو مالیات هم ورکړي دي، دوی خلک استخدام کړي هم دي، هلته د پاکستان د اقتصادي رونق لپاره هم هلې ځلې کړي دي. نو په دغسې بد حالت کې دا خو هېڅ انسانیت سره برابر نه دي. ټول بشري سازمانونه هم د دغه کړه په خلاف کې دي، او صرف نظر دي چې دا په افغانستان کې کوم حکومت دی، دا خو د خلکو سره جفا ده، دې حکومت سره خو نه دی. نو په دې خاطر پاکستان اصلا خپل اختلافات او خپل څه چې حکومت سره یې لري، لکه چې ښاغلی رئیس الوزرا د طالبانو وویلي چې که ما سره کوم حساب لري راسه را وړاندې سه، او ولې غچ د غریب افغانان څخه وباسي. دا برخورد، دا زشت برخورد هیڅکله د پاکستان له لوري نه و لیدل شوي. مخکې هم دا کارونه کېدل، حتی د هغه وخت شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې، او دوی ډېر حساسیت درلود، ولې هیڅکله دوی د پخواني حکومت په مقابل کې دا چلند نه دی کړی. اوس خو دا ګمان دا و چې د طالبان هم پاکستان سره ښه مناسبات لري، او هلته میشته و د شورا د کویتې، شورا د پېښور، او دوی یو بل سره تفاهم لري. اما دا برسیره شو چې پاکستان دوست نه لري، هر څوک چې ورسره شل کالم تیر کړي وي، دیرش کالم تیر کړي وي، د دوی د استراتیجۍ او برخه اوسي، بیا وروسته چې د هغوی ګټې ایجاب کړل، نو لکه چې مجاهدینو سره دا چلند وکړل، اوس دا دوی سره هم دا کار کوي.
بله،
نه خو نه ګاونډیتوب دی، نه ملګرتیا دی، نه سیاسي تعلقات دي، هیڅ هم دوی په پام کې نه نیسي.
بله، ډېر زیاته مننه حبیبي صاحب. ستاسو په نظر یو شمېر افغانانو په پاکستان کې له فابریکو رانیولې تر دوکانونو تر کورونو پورې اخیستې دي، فکر کوي چې قانونا د پاکستان قوانین می منصور دي اجازه ورکول چې دوی دې هلته شتمنۍ واخلي، جایدادونه دې واخلي؟
د پاکستان ما خپله په پاکستان کې وخت تیر کړی، او وخت کې ما غوښتل چې یو څه سرمایه ګذاري وکړم یا کوم کور څه شی واخلم، ولی هغه وخت کې د دوی قوانین داسې وو چې هیڅ افغان نسی کولای چې جایداد واخلي. کاروبار خو کولای شي، ولی که جایداد واخلي باید یو پاکستانی کس په نامه واخلي. دوی په دغه تیرو 500 کالو کې د افغانانو لپاره واضح لکه نور نړۍ کې د مهاجرینو یا د هغه ستراتیجي وایي، دوی قانون تجمن نه دي، او داسې قانون نه دی، اته نړیوال قوانین ترجمان نه وتی، او کس شو کاله تیر کی او د هغه
ځای، یعنی قانوني و چې څوک افغان یا مهاجر نشي کولای کور واخلي او جایداد واخلي.
د
معنا دا چې چا کور اخیستې ده هغه جرم کړی دی، یعنی غیر قانوني عمل کړی دی.
ما لکه بخوان څه ویلې چې دوی له بخوانه ویلي و چې هیڅوک هم نسي اخیستی، د دوی په قوانینو کې دا و. ما ځینو ځایو کې لا دوی ته ویلې چې که تاسو غواړئ چې سرمایه ګذاري جلب کړئ، ځکه ځینې افغانان لنډ دلته کاروبار کوي راتلی سي، ځکه ترکیې د ځایونه ورته ډېر فسیلیټي ورکوي، او تاسو هېڅ فسیلیټي نه ورکوئ. نو دوی ویلې چې موږ همداسې قانون داسې موږ نسو کولای سي هغه ورکړو، یعنې د خپل افغان په نامه یې کوو. هماغه و چې موږ سرمایه ګذاري ونه کړه، او ډېری
بیرته نوبت کوم ور بشو شغل ځاځي ته، میرویس ځاځي ته. ځاځي صاحب، هغه خلکو چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستي وو، آیا اجازه اوس ورته شته چې خپل جایدادونه وپلوري، او کنه د پاکستان حکومت مصادره کوي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه سروان صاحب، تر کومه چې زموږ حکومت سره ګڼ شمېر کسان چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي، یا وو کارخانه وړه بزنسونه یا هم کورونه فریزر شوي دي، او همداسې تش لاس لیږل شوي دي.
بله، د ټولو اته فابریکې هم ضبط شوي دي. د فابریکو په اړه څو ورځې مخکې د سوداګرۍ د خونو سرپرست مشته وویل چې افغانانو شاوخوا 400 فابریکې په پاکستان کې درلودې. تاسو معلومات لري چې دغه فابریکې هم ضبط شوي دي، او که فابریکاداران پریشي دي؟
متاسفانه په دې اړه دقیق بشپیر نه لرم، ته معلوم چې څومره کسان نه څومره څه تعداد فابریکې نیولې دي، خو دومره معلومات رسیدلې دي او بریښوي چې ځین کسان سره همدا څنګه کړل دي، جایدادونه ضبط شوي دي. ان تر دې چې تورخم کې کله چې اغواړي واوړي،
تر دیر زرو یا شاو پاپن زو زرو کلدارو ډیر پیسې دوی سره نه پریږدي.
بله
ډیر سات هغه ډیر کم مقدار دی د دغه ضرورت.
بله چې په افغانۍ واړه وی سم نه کیږي. ډیره زیاته مننه. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د هغوی د ژوند په اړه یو راپور لرو، یو تصویري راپور لرو، دا به سره واورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او شړل زیات شوي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان پولیس په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر کډوال نیولي او د ساتنې موقتو ځایونو ته یې لېږدولي دي. د نقلونو افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل پای ته رسېدو سره اوس مهال په دغه هیواد کې د میشت افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی. ګڼ شمېر کډوال بیا نیوکې کوي چې له قانوني اسنادو سره سره پولیسو نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې پاکستان کې د میشت بې اسناد افغانو کډوالو شمېر له 1,400,000 اوړي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي، خو له دې سره سره پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه پروسې ته به دوام ورکوي.
راپور مو واوریدو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت شود. حافظي صاحب، شای لا هم ډیر داسې افغانان په پاکستان کې میشت وي چې فابریکې لري، جایدادونه اخیستي دي، کاروبارونه لري او په عین حال کې اسناد لري، نو په اوس مرحله کې شاید مشکل سره مخامخ نه وي. لیکن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې په څو پړاوونو کې افغانان باسي او ټول باسي. تاسې د هغو افغانانو لپاره چې تر اوسه پورې له پاکستان نه دي وتلي او جایدادونه لري څه سپارښتنه کوي؟
او اول خارج کوم چې دا چې څوک مهاجرت کوي معنی دا چې په وطن کې مسؤلیت نه لري او دلته خوندي نه دي، یا په اقتصادي لحاظ، یا په سیاسي لحاظ، یا په فرهنګي لحاظ، یا په نور دلایلو. اول خو زما غوښتنه دغه دي چې هر حکومت چې افغانستان کې راځي او واک ترلاسه کوي باید دا زمینه خلکو ته برابر کړي چې خپل وطن کې خلک اوسيږي او مهاجرت تا او د بی پناهی او بی روزګاری تا اړ نشي او خپل وطن پری نه کړي. دا اولین غوښتنه زما ده. دوهم دغه دي چې هغه تر هغه بریده پورې چې زما معلومات دي دلته څو کټګوري افغانان دي چې هلته پانګونې کړي دي. اول خو یو نسل پخوانی افغانان دي چې ته د هند برتانوي له دوران څخه هلته پانګونې کړي دي، ځینې مشهور سوداګران لکه نصرالله خان رحمت او یوتیراد نور راجد خیر خان کندارۍ. دا خلک په کراچۍ کې ډېر لوی کارخانې لري، هغوی په خپله هلته نه اوسیږي، کله په دوبۍ کې وي، کله په امریکې کې وي، خو د دوی خلک هلته شتون لري او هغوی کار کوي. یو تعداد افغانان یې هلته د دوی لپاره کار کوو. زه ګومان کوم چې هغوی لپاره د قانوني اسناد شتون لري، ځکه چې د پانګونې له مخې او د مالیات چې هغوی ورکوي دا امتیاز ځینې اخیستي. یو تعداد نور لکه مومن کمپنی چې دا غوړی تولیدوي، تقله خان مومن چې مخکې زمونږ ما سره همکار و، دا رئیس اتاق تجارت د ننګرهار و، هغه هم هلته لوی پانګونه لري. تقریبا شاوخوا $10 million هلته پانګونه کړې دي په لاهور کې، او په دا شاوخوا د لاهور کې کارخانې لري د غوړیو د تولید او نور. د هغوی هم مسؤلیت شته دی، هغوی هم قانوني د ډیر وړ پولو سره مناسبت لري، او د هغوی څخه دا پرمیشن د اقامت خپل ځان ته او نور کارکونکو ته اخیستې دي. هغه خلک چې تر فشار لاندې دي هغوی سیمي دي، سمال میډیم سایز انټرپرایز، متوسط او کوچنی پانګوال دي. هغوی باندې زور زیاتی دوی کوي، ځکه چې لکه چې منصور صاحب مخکې وفرمایل، یا وحدت صاحب، حبیب صاحب، څوک دی وی صاحب، دی ویل چې دلته جایداد اخیستنه پاکستان کې قانوني نه و، ځکه دوی کور وانه خیست. دلته افغانان چې مجبوریت درلودل یا پاکستانیان سره وادونه وکړل، یا دلته په قبایلی سیمو کې خپلګلوی درلودل، د هغوی په نوم جایدادونه واخیستل، یا شناختی کار د غذای څخه اخیستی دي چې اوس مهال دا ټول شناختی کارتونه څلوېښت کاله دمخه دېرش کاله دمخه اخیستل شوي وو. د هغه پر بنسټ دوی جایدادونه اخیستي وو، هغه شناختی کارتونه یې ورته باطل کړي، ویل چې دا تاسو جعلي ترلاسه کړي، تاسو حق نه درلودی چې دا کارتونه ترلاسه کړي. دا خلک ډېر زوریدلي دي، دوی کې هم داسې خلک شته چې یو میلیون ډالر پانګونه لري، داسې خلک شته چې پنځه لکه ډالر پانګونه کړي هلته او کاروبار یې مخصوصا د ډبرو په پروسس کې دوی کاروبار کوو، یا دا زړې اوسپنې د اوبه کولو لپاره دوی پانګونې کړي وي، نور دا فلز ګودازي او دا شیان درلودل، او د وچې میوې د پروسس کارخانې درلودلې. هغه خلک تباه شول ځکه چې دوی هغه شناختي کارتونه یې باطل کړل، د هغه پر بنسټ د دوی تجارتي جواز یې باطل کړل، د هغه پر بنسټ د دوی د کارخانې وجه غیر قانوني د ضبط شي مصادره شي. هغه یې ډېر تباه شول، او د هټیوال او څوک چې رستورانت درلودل، څوک چې خدمات ترسره کول، ترانسپورت یې درلودل، دا خلک بالکل تباه شول.
دو احمدزی صاحب نه یو پختنه لرمه. احمدزی صاحب تاسو به ان شاء الله چې له هم له سټوډیو سره وصل یاست. ما خو مخکې وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ټول کډوال باسو په څو پړاوونو کې، په لومړي قدم کې هغه چې اسناد نه لري، په بل قدم کې به اسناد لرونکي هم باسي. ستاسو خپل څه اراده ده؟ څه کوئ؟ غواړئ پاتې شئ که کوم بل هیواد ته غواړئ چې لاړ شئ؟
مشکل خو دا ده چې دلته خو دې اعلان کړی ده چې ټول باسي، موږ خو دلته د دوه کال نه یا د شل میاشت نه منتظر یو چې بل هیواد ته لاړ شو. هم بدبختانه وایم چې زموږ کومه چالت یا نوبت نه ده رسېدلی چې موږ لاړ شو، نو افغانستان ته بلته راتګ لږ مشکلات موږ ته لري. اوس پخوانی وظیفو له وجې نه د شی نه مشکلات شته، تنه ماته نه، ډېرو افغانانو ته چې دلته اوسېږي دا مشکلات ورته لري. نو موږ خو منتظر یو فلال خو یو درې میاشتې زموږ د ویزې د extension چې موږ هغه ته د نړۍ نه پاتې دي، نو درې میاشتې نور نه یو. موږ خو د سپلان نه لرو چې تر حمل میاشتې پورې د پاکستان کې پاتې کېږو، او دلته به انشاءالله یو نتیجه به راځي. خو تر اوسه پورې هیڅ نه انګلیسي یا هیڅ نه سفارتخانې چې زما خپله اوس تقریبا درې څلور مملکتو کې زما کیس روان دی.
کچیرته فرزند تاسو ته جواب نکودر، کې جواب نکودر، یعنی مثبت جواب نکودر، بیا مو څه اراده ده؟
بیا د اراده خپل ده نو چې دلته به تر څو چې ان شاء الله لږه راکې خپاتې کیږي.
صحیح، ډېر مننه، سلامات اوسئ. احمد صاحب ډېر مننه. کور ودان منصور صاحب، څه فکر کوئ چې نړیوالې مؤسسې لکه ملګری ملتونه او نور به له دغو کډوالو سره مرسته وکړي تاسو په نظر، او که فکر کوئ چې افغانستان ډیرو زیاتو مرستو ته ضرورت لري، ډیر خلک یې مرستو ضرورت لري، او نړیوال نشي کولای چې ټولو ته مرستې ورسوي، ستاسو په نظر حل لاره په څه کې ده؟ دا خلک دي دائمي حل لارې ته ضرورت لري چې بالاخره ځای په ځای شي. په دوی کې داسې ویل کېږي له ځینو کسانو سره چې ما په خپله خبرې کړي دي، داسې کسان شته چې څلوېښت کاله پخوا تللي دي، مثلا څلوېښت یا دېرش کاله پخوا دوی یو پنځه کسیزه کورنۍ وه، لیکن اوس څلوېښت پنځوس کسه له دغې یوې کورنۍ څخه جوړ شوي دي. یو وخت مثلا په یو ولایت کې دوه جریبه یا درې جریبه ځمکه درلوده، هغه ځمکه چې اوس په پنځوسو څلوېښتو نفر وویشي هېڅ هم چاته نه رسېږي، یعنی هېڅ هم تقریبا ډېر نه لري. نو دایمي حل لاره په څه کې ده؟
موږ فکر کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې د اوس د سیګار او د نړیوالې ټولنې راپور دا وایي چې 9 میلیونه افغانان خوړو او نورو کې پاتې دي، یو نیم میلیون یا دوه میلیونه یا د ایران او د نور مهاجرینو مور سره ورګر شي، ممکن تر دوه نیم میلیونه پورې ورسیږي. موږ فکر کوو چې نړیوالې ټولنې ته چې کوم امکانات راځي که دا په سمه توګه دلته په افغانستان کې مصرف شي، هغه کوم ټکسونه او مالی چې حکومت په ډیر جبر سره دا اوس د خلکو نه راټولوي په ډیر لوړه بیه.
حبیبي صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړو، ستاسو نظر سره
په مجموع کې په ټوله کې که موږ دا خبر وکړو، زیاتره زمونږ د افغانستان 80% خلک چې دي دا ټول په
بزګرۍ او خپل زمینداری باندې پخوا بوختو، ګرچې اوس وچکالی ده، ځینې امکانات نشته، مثلا د اوبو او د اوبو د ځمکو د خړوبېدو، ولې زیاتره دوی کولای شي هغه کاروبارونه چې هلته درلودل دلته مخته ویسي، چې په دې اړه باید نړیوال کومک وکړي او یو قانوني حکومت رامنځته شي او قانوني حکومت دوی ته د فابریکو د کاروبار زمینه مساعده کړي، او تر ډیره باید دوی په حکومت او په موسساتو باندې باید تکیه ونه کړي. دا ځکه کچیر دوی په موسساتو باندې تکیه وکړي، دوی له ټول روز روزګار نه پاتې کیږي. دوی باید خپل همت کې خپل لوکل باندو کې خپل ولایتو کې خپل مزکو ته، مثلا دوی کولای شي چې خپل مزکی آباد کی او خپل ځان ته یو 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 سرمایه برابر کی، ترڅو به مونږ پردی ملکو کې اوړی او لکه یو متل چې دوی پردی کټ نیم شپو ده، دا رقم به بل اخره روزی هیڅ هم دا تصور نه کاوه، ځکه دا د یو بی قانوني او د یو قانونمند حکومت د نشتون له کبله دا هر څه کېږي. مونږ باندې پخوا تا پوښتنه هم وکړه چې مثلا ولې دا 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 په بېساره توګه دا مهاجرین لویشتل کېږي. پخوا به داسې اوسې یو فشار غوندې به استفاده کوله، بیا به نړیوال او خپل حکومت به بیرته دوی سره یو مراوده کوله او یو رقم به د دوی غمه خوړله. اوس خو موږ نه حکومت لرو، نه رسمي حکومت سه او نه قانوني حکومت سه. که د حکومت استازیم دي، تاسې خبرې واورېدئ چې هغوی د خپل خبرو باندې نه پوهېږي چې هغوی باید څه ووایي، او یو ډیپلومات باید څه رقم مراودات ولري یو ګاونډي هیواد سره. نو د یو قانونمند هیواد یا حکمران په شتون کې نه څوک بمباری کولای سي، نه څوک د هغوی مهاجرین بې عزته کولای سي، نه هم هیڅ کولای سي. اوس د هغوی سترګې سرې دي، او دا حکومت د هغوی یو برخه ده، او دوی داسې فکر کوي چې ګویا دا د مونږ فرمانروایی به پې چلیږي، او ځینو تعداد باندې اوس هم چلیږي. حتی دوی خپله ویلې چې تقریبا له درې و ډېر وزیران د دوی شناختي کارت تازه نوی کړی ده، او مونږ لا دا هیله کوو، خواهش کوو چې دغه د هامو خلکو جایدادونه او د شناختي کارتونه چې لغوه کېږي، باید اول قدم کې د حکومت د چارواکو شناختي کارتونه او پاسپورټونه لغوه سي او کورنۍ راوشړل سي، تر څو دوی په خپل هیواد کې خپل هیواد خدمت وکړي او نورو خپل هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړي.
ډیره مننه سلامت اوسه ښاغلی نجیب الله حبیبي، د افغانستان د مفسرانو د ټولنې اجرایی رئیس، همدارز د اقتصادي چارو کارپوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، همدارز احمد شاکر احمدزی، میرویس لازی او محترم وصلت زیاد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
نو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا زوانی درا نو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا is ځواني مرګ شي مرسه جنگ ځواني مرګا راځ ځواني مرګ شي مرسه جنگ ځواني مرګا نم غوند ره به مې غنم رنگ ځواني مرګا نم غوند ره به مې غنم رنگ ځواني مرګا چا دنګا ځواني را لړوي پاسوي